السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په را روانې یوه ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني اونیزه پروګرام خپریږي. نن د ژمي پر مهال د جلدي ستونزو پر مسله خبرې کیږي چې متخصص ډاکټر به ستاسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان یو چارواکی وایي د افغانستان طالبان د دوی په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو بوخت دی. د افغانستان په سلګونو ښوونکو له بېلابېلو ادارو د مالي مرستې غوښتنه کړې. په روسیې کې د ریکارډ تر سره حتی په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. موید یوسف له جیو نیو سره په مرکه کې ویل چې له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي.
طالبان نے جواب دیا ہے کہ جی ہم طالبان مونږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبر خلاص ده، مونږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي مونږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا به ګورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت یې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ګڼو سرچینو ویلي وو دوی د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یوه شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشي کړي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی منځګړي دي خو د چا استازولي نه کوي. څه باندې دوه لکه افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دې لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې د دوی معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل سوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایه نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ښوونځیو ته پلي ځي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکوونکو ته به د دریو میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړي. په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې له مړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس فیصله کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه سوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته لږ تر لږه 40,000 یورو غرامت ورکړي. په روسیه کې پرون رئیس په کرونا وایرس د 1,225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سره حده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتیږي. پر روسیه پراخ انتقادونه کیږي چې د کرونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کرونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو د 2014 کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کرونا وایرس 16,900 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې د دغه هیواد پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون ویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په لړ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت آرامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. راپورونه وایي سوډان منلی چې لیرې کړی سوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کیږي چې د اکتوبر میاشتې د 15 نیټې تر کودتا وروسته د 2 اونیو لپاره په دغه هیواد کې ناکراري روانه وه. د اومه ګوند مشر فضلالله برما ناصر ویل چې د حکومت او پوځ استازو دا هم منلی چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال بیرته خوشې کړی سي. د ناصر په خبره د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یوه تکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي. تر دې مخکې د فعالانو ډلې د سودان له پوځ څخه غوښتنه کوله چې له ټولو سیاسي بنسټونو ځانونه لرې وساتي. تر کودتا وروسته همدوک په کور کې نظربند وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای هیواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې په اتمه نیټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیا ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د مځکني بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. شغل بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې اندېښنه کې د امریکا، اروپایي متحدان او واشنگټن سره شریک دي. ویل کېږي چې د روسیې نږدې 1,00,000 پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.